د کولو هڅه یې په ښه ډول کوي.
دا چې ځوانان په دغسې یو حالت کې څه وکړي چې دا کورنۍ خوښه پرې تحمیلېږي. نصرت الله ترنک او مومن محمدي اڅړ راته وایي،
داسې حالت کې حتما بېخي انتخاب ځینې اخیستل یا هغه تب خبر په دوه لارې کې درول او زیات تاوتریخوالی، زیات جدیت، احساساتوب دا اتمن دي لا بدو پایلو زمینه جوړوي او لا بدو پایلو سبب کیږي. ښه خبر دا ده چې احساسات کنټرول شي، داسې یو صمیمي شکل سره او په یو مشورتي شکل سره که موضوع حل شي ښه به وي.
چې څه ډول کولای شي دوی په کورنۍ باندې فشار وارد کړي چې دوی د خپل خوښه ور باندې ومني معقول فشار؟ یوه لاره دا هم ده چې په اکثریت کورنۍ باندې ځینې تاثیر گذار اشخاص شته، عالم پوه خلک وي، هغوی په ځینو کورنیو باندې تاثیر لري. دوی کولی شي د هغو اشخاصو سره خبرې وکړي، مثلا د ما دا خوښه ده او د ما مور او پلار نه راسره مني، د ما په خبرو قناعت نه کوي، لطفا تاسو د دوی سره خبرې وکړئ او دوی ته قناعت ورکړئ.
دا چې ولې د کورنۍ مشران د ځوانانو خوښۍ ته ارزښت نه ورکوي او خپل فکر پرې مني، د دې کار پایلې بد څه وي، او که دغه ستونزې رامنځته کیږي څه ډول باید حل شي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدلو ته رابولي.
استاد، په ځینو کورنیو کې کله چې یو ځوان د خپل خواخي کار کوي، د مشرانو لخوا ورته دا ویل کیږي چې پلار او نیکه دې دغه کار نه وکړي، ته یې ولې کوي یا یې ته مکوه، ولې دغه سی یو دیوال د ځوانانو د خواخي په مخ کې درول کیږي؟
موږ تر یو خاص درجه زیات ټولنیز یو، معنا دا ده چې زموږ عرف او ټولنه یو کلک درجه تړون لري خپل منځي. هر وګړی دلته د آزادۍ اندازې، د آزادۍ محدودې ډېره وړه ده نسبت نورو ټولنو ته. زمونږ ټولنیزېدنه د کوچنیوالي نه په داسې یو بڼې سره ده چې مونږ باید ځان د ټولنې سره عیار کړو تر دې چې ټولنه مونږ سره ځان عیار کړي. دا چې تاسو د عمر په اوږدو کې داسې فکر کې ونیسئ، بېلابېل خنډونه او ستونزې مخې ته راځي چې وګړی ورسره مخ ده او ټولنه ورته تصمیم نیسي. اوس طولي او نسلي تفاوت د انسان نو داسې رقم ته شکل اخلي چې مخکینی نسل حق پیدا کوي د وروستي نسل لپاره چوکاټ جوړ کړي، او مخکینی نسل دا هم همداسې د مخکینی نسل اخیستی دا ټول له عرف خپل اخلي.
که فرضاً مشران ځوانان په دې خاطر د دوی د خوښۍ لکارونو راګرځوي چې ګنې پخوا دا کار نه دی شوی یا سپلرونی که دا کارونه نه دي کړي، دا به ځوانان له څومره ستونزو سره مخ کړي؟
اوسنی نسل زمونږ دوی محکوم دي د عرف په اطاعت باندې. دوی دغه عرف اطاعت چې کله ونیسي کولای دوه ستونزې منځته راځي. یو دا ده چې دوی باید ځینې جوړښتونه مات کړي چې څومره یې کولای شي، دا دوی پورې، د دوی وضعیت پورې، دریځ پورې مربوط. بله ستونزه دا ده چې مخکینی نسل ځان په داسې وضعیت کې احساسوي چې فکر کوي چې په هوا کې پاتې کیږي. بنان باید غبرګون وښیي، هغه غبرګونې په تاوتریخوالي، په فزیکي برخورد، په وهلو، په ټکولو، په لرې کولو، یعنی په ټوله کې د حذف یا د منځه وړلو په فکر باندې ده. په داسې یو شرایطو کې د خپل رضایت قرباني کول او د خپل خوښې نه تیرېدل یو معقوله لاره بریښي مشرانو لپاره، او دوی کولی سي په ډېر اسانه سره ووایي چې دا الکان دي، دوی تصمیم نشي نیولی، یا دا واړه دي ترسو پورې دي دا پرېکړه نشي کوی. هغه څه نتیجه ده په پیل کې یو بد احساس دی او د رضایت له منځه وړل دي د مقابل لوري. لږ ډېر عمیق چې ورته ورځو، د یو خاص شعوري ودې مخنیوی دی. تاسو یو چاته دا فرصت نه ورکوئ چې هغه د خپلې پرېکړې تجربه وکړي، او د خپلې پرېکړې د ښې یا بدې تجربې په پایله کې یو خاص درجه د هوښیارۍ ته ورسیږي، هغه ته نه رسیږي.
که فرضاً یو ځوان په دغسې یو حالت کې واقع کیږي چې هغه ته ویل کیږي که دغه کار دې وکړه، مثال د کورنۍ له ارزښتونو تیر شپې، څه ډول دی کولی شي چې په دغه حالت کې هم خپله خوښه وکړي او هم کورنۍ له لاسه ورنه کړي؟
زمونږ نسل یو داسې خداګاهۍ ته اړتیا لري، په ځان پوهېدنې ته، هم مخکینی نسل هم اوسنی، چې د دې په ځای چې تقابل وکړي تفاهم وشي کولی. او دا د اوسني نسل زه توقع لرم چې دا کار وشي کولی، مخکینی نسل نه دا کار نه کیږي، ځکه چې دوی هغه ترخه چې تجربه کړې ده په ډېر اسانه سره کولی شي بل ته انتقال کړي. کوم شی چې زمونږ ذهنونه ډېر کلک راخلي چې دا زمونږ کورنۍ عزت دی او ستا په دې دریځ سره دا له منځه تلونکی دی، دا په خپله له بنیاده غلط دی. مونږ په ټولنیز بدلانه کې یو، مون جدن بدلیگو کله چټولنه بدلیګ خپل ارزښتونه لسره تعریفي او مخکنی نسل لدې اړخوننګو چې د به احترامي او ندرنوي احساسونه کی او ستونزې حل سي کله چې د وضعیت بدلانو ته فکر کوو خو په خوانی یا مشر نسل زمونږ همغه دی چې د ځوانانو په ګټه باندې پریږدي کوي او پویږي چې زمونږ وخت نور تیر دی دا نشي کولای تاسو لپاره مو ورزوي کبر عکس کیږي لکه څنګه چې په ځینې عرفي فرمولونو کې زمونږ محلاتو کې په افغانستان کې کیږي دا همغه د پخوانی او کلاسیک سنت دوام دی او د ستونزې غزونه د لس نورو شل نورو کلونو پورې هل دا چې په لاسو کلو کې پنځو کلو کې د اوسنی ځوان نسل په ډیر ښه فرصت ورکولو سره مونږ کولی شو نوې ارزښتونه ټولنې لپاره تعریف کړو چې هغې کې تر ډیر سو څلوېښتو پنځوسو نورو کلونو پورې بیا دغسې د ګزار مرحله چې ډیره قرباني واخلي کمه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خپل ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپور کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت دا دی چې لا هم د پاکستان هوایی حریم هندوستان ته د افغانستان د تلونکو الوتکو په وړاندې تړلی دی او دې چارې افغان حکومت ته لکونه ډالر مالی زیان اړولی دی. سلامونه، زه اکرام الله اکرام یم او تاسې حقیقت څه دی د دې اونۍ خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې د افغانستان د هوایي چلند د ملکي ادارې له رئیس محمد قاسم وفایي سره د دې مسلو تر څنګ په افغانستان کې د کمزوري هوایي خدماتو په اړه هم خبرې کوو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
رئیس صاحب، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړه. پایلې له دینو کوچې د پاکستان فضائی حریم لا هم د افغانستان د پروازونو پر مخ باندې چې هندوستان ته ځي لا هم تړلی دی. دا کیسه بل اخره کوم سرته ورسیده؟ سو ځل ژمنې وشوي چې دا فضائی حریم بل اخره خلاصيږي، خو لا تر دې دم تړلی دی. بل اخره دا کیسه کوم ځای ته ورسیده؟
پاکستان خو په 28 د فبروري خپل فضا د ټول عبوري پروازو ته وتړل. تر اوسه پورې هم دا همداسې پاتې ده، موضوع نه دی حل شوی او آخري نوټم چې هغوی ایشو کړې ده هغه تر د اپریل تر 24 پورې ده. دغه نه وروسته باید ووینو چې بیا تمدیدوي که موضوع حل کېږي. تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلومه، خو بیا موږ خپل تدابیر درلوده د افغانستان د غربي فضا لخوا موږ یو نوی مسیر جوړ کړه، خو هغه 5.5 ساعت وخت نیسي تر دهلی پورې، ډېر اوږده ده. خو بیا نوی مسیر هم اوس موږ ډیزاین کړی ده د چین لخوا چې اورومچی ته ځي او اورومچی لخوا هند ته، خو دا بیا 3.5 ساعت وخت نیسي کابل څخه تر دهلی پورې. تر اوسه پورې زموږ مذاکرات هم چین سره، هم هند سره، هم پاکستان سره دوام لري، خو بیا په نږدې راتلونکي موږ انشاءالله هیله من یو چې دا نوې لار هم جوړه شي او زموږ پروازونه د دې لار څخه هم پیل شي.
تاسو سلی رښتم د اپریل چې دغه لار کېدی شي پاکستان هغه وروستۍ نیټه ټاکلې شي، دغه لار کېدی شي د افغانستان او د نورې سیمې د ټولو پروازونو پر مخ باندې پرانیستل شي. که پرانه نیستل شي او پاکستان بالاخره دغه ژمنه ماته کړي، افغانستان به بالمثل عمل وکړي د پاکستان د پروازونو په وړاندې، یعنی خپل حریم به د پاکستان د پروازونو په وړاندې وتړي که څنګه؟
دوه موضوع ده. یو خو مخکې هم هغوی هر ځل تمدید کړی دی د خپل فضا د مسدودیت نوټم، تر اوسه پورې موږ ته نه دی معلوم چې بیا تمدیدوي که نه. دوم موضوع دا ده چې هغه ټول عبوري کرخې چې د افغانستان فضا څخه تیریږي هغه آسیایي میانه هیوادو څخه او ایران څخه راځي او پاکستان ته ځي. دا د دې معنی لري چې پاکستان فضا چې وتړل شو د هغه نه وروسته د ټول هغه د منطقې هغه هوایي ترافیک ټول مختل شوی دی اوس، خو تر هغه وخته پورې چې ټول هیوادو په هغه کې شریک ده او ستونزه د منطقه په کچه ده، کوم ستونزه خاص ستونزه نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خاص مشکل نشته، دا یو عمومي مشکل ده. که داسې وشو چې پاکستان بیا نور هیوادو الوتکو ته اجازه ورکړه او یوازې افغانستان پاتې شو، په هغه وخت کې ما مخکې هم اعلان کړی ده چې معلومه ده چې افغانستان هم د خپل فضا د مسدودیت موضوع بررسی کوي،
او د افغانستان د هوایی حریم د لارې نه د پاکستان څومره پروازونه کومو هیوادونو ته کیږي، دا چې دي تجارتي دي تر ډیره کنه ترانسپورټي دي تر ډیره؟
خو اوس مخکې خو د افغانستان د افغانستان فضا څخه هغو ټول الوتکو چې تیریده هر ورځ 300 تر 500 الوتکو پورې، خو پاکستان فضا ته داخلېده او هغه نه عبور کړه. خو د هغه نه وروسته اوس هر ورځ 7 پاکستانی الوتکو افغانستان ته راځي، افغانستان فضا څخه تیریږي.
یعنی دا کومو هیوادونو ته ځي دغه 7 الوتکې یا پروازونه چې د افغانستان د فضا د لارې نه تیریږي د پاکستان نه راځي، کومو هیوادونو ته ځي؟ اصلا
معمولا آسیا میانه هیوادو ته ځي.
او دغه چارې چې پاکستان د هوایی حریم د سیمې د ټولو هیوادونو په مخ باندې وتړلو، کومې چې هندوستان ته تللي، افغانستان په مالی لحاظ باندې څومره تاوان وکړ؟
تاوان مونږ تاوان کړی، ځکه چې هر الوتکه چې افغانستان فضا څخه تیریږي $100 فیس ورکوي افغانستان ته. خو تاسې محاسبه وکړئ چې هر ورځ 300 تر 500 الوتکو څومره پیسې کیږي. په دې یو نیم میاشت چې د پاکستان فضا مسدود شوې ده، نږدې $15 میلیون مونږ ته زیان رسېدلی ده.
او دلته په داخل د افغانستان کې تابن په نرخونو باندې تاثیرات کړي؟
خو په نور برخو کې نه، خو تب فقط د کابل دهلی په سکتور کې خپل تاثیر درلود، ځکه چې هغه مخکې دا 2 ساعت وخت ونیول او اوس یې دغه 5.5 ساعت وخت نیسي. طبعا دغه د ټکټونو نرخونه هم یو څه لوړ شوی ده.
بله مسله، رئیس صاحب، د افغانستان د هوایی حریم د روسي راپورونه دا موجود دي چې د افغانستان هوایی حریم اوس خپل د افغانستان په لاس کې دی، د افغانستان د حکومت په لاس کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې 100% د افغان حکومت په لاس کې ده، نور د خارجي ځواکونو په لاس کې ده. دغه کیسه کوم ډول ده؟
دا خو زمونږ فضا تر 15 د سپتمبر میاشتې د 15 پورې 2015 کال و فکر کوم، تر هغه وخته پورې خو د ناټو لخوا کنټرول کېده. خو د 15 د سپتمبر نه وروسته چې هغه مسؤلیتونه انتقال شو د افغانستان دولت ته، د هغه نه وروسته ټول مونږ خپل فضا په بشپړ ډول خپل کنټرولو. اوس یو څو ورځې مخکې ما اعلان هم وکړه چې د دې کال د 11 د اپریل نه د 11 نه وروسته زمونږ فضا هم خوشبختانه د برادر سرویلانس ته لاړه. د دې نه وروسته هغه الوتکه چې په افغانستان فضا کې داخلیږي او تر هغه وخته پورې چې زمونږ فضا نه خارج کیږي، دا تر رادار کنټرول ده. زمونږ کنټرولران هغه ویني، دغه سپریشن، دغه فاصله، ټول موضوعاتو اوس کنټرول کیږي.
یعنی دا سیستم ټول د افغانانو په لاس کې دی اوس؟
معلومه ده، اوس زمونږ کارمندان د ادارې هوانوردی لخوا کنټرول کیږي.
100%؟
100%. یو په اپروچ برخه کې په ځینی میدانو کې چې هلته ایصاف هم فعالیت لري، مشترک اپریشن جریان لري، لکه په کابل کې، په کندهار کې، په مزار شریف کې او په هرات هوایی ډګر کې مشترک اپریشن لرو، مشترک کنټرول کیږي هغه اپروچ سکتور. نورې ټول فضا زمونږ په لاس کې ده او خپل کنټرول کوو.
بله مسله، د حج د راتلون 2 میاشتې وروسته به حج ته تګ، یا 3 میاشتې وروسته به حج ته تګ پیل کیږي. سکالی پلان څه دی چې څومره کسان به ځي، څومره کسانو دپاره هوایی ترتیبات نیول شوي دي؟ او دغه سکالی داسې ویل کیږي چې یو وار بیا آریانا هوایی شرکت ته دا قرارداد ورکړل شوی چې کامیر به مور سره همکاري کوي. همداسې ده،
تر اوسه پورې مونږ ته رسمي مکتوب نه دی رسیدلی چې کوم شرکت ته ورکړل شوی کنه، خو داسې معلومات مونږ ته هم رسیدلی چې مشترک آریانا او کامیر دواړه ته ورکړل شوی ده. خو په دې کال کې مونږ 10,000 سهمیه لرو په حج کې، خو زمونږ برخه دا ده چې په خپل میدانو کې دا 4 هوایی ډګر چې حجاج د دینه استفاده کوي، مونږ خپل بشپړ آمادګي لرو. اوس هم نور آمادګي هم را روان ده چې د حجاج لپاره هغه سانتیاو چې پکار دی ټوله برابر شي.
خود سانتیاو مسله تاسو یاد کړئ چې ورته برابر شي د هوایي شرکتونو نه عموما یو ګیله او یو شکایت دا موجود دی چې خه خدمات نشي وړاندې کولای.
خود دا شرکتونو ته مو د شرکتونو موضوع ده، خو مونږ د شرکتونو سره هم یو جلسې وړو چې ولرو، لکه چې هر کال مونږ داسې جلسې لرو د کیفیت په کیفیت په لحاظ او نور موضوعاتو چې په دې پورې په دې پروسه ملي پروسه پورې اړه لري هغه باندې بحث کوو، او شرکتونو ته مونږ د مخکې د سپارښت هغه ته مونږ کړی ده چې باید یو ښه خدمات باید حجاج ته برابر شي.
خدمات یوازې د حجاجو په برخه کې شکایت نه دی موجود، عمومي دا موجوده چې د افغانستان په هوایي شرکتونو کې هغه ډول چې لازمه ده خو خدمات نه وړاندې کیږي. تاسو تر دې دمه په دې اړه باندې څه کړی دي شرکتونو سره؟ مثلا د کوم شرکت شته چې هغه جرمانه شوی وي د خو خدماتو د نه درلودلو لامل، یا په دې برخه کې کومه پالیسي موجوده ده؟
زموږ پالیسي خو دا چې ما جلال ماب ولسمشر ته هم وړاندې کړی ده، یو دا ده چې مونږ غواړو چې د دې نه وروسته هر شرکت، هوایي شرکت چې په افغانستان کې فعالیت کوي، باید ISO سرټیفای شي. چې ISO سرټیفای کوالټی اشورنس ده، د هغو کوالټی په لحاظ د خدماتو سطح باید لوړه شي د دې نه. او نور هغه شایع شکایتونه چې زموږ شرکتو څخه مونږ ته راځي، دا زند په پروازو کې ده چې یو ساعت دوه ساعت یا یو ورځ هم مونږ ته گزارش رسیدلې ده. لکه پرون چې په مزار شریف کې ما ته گزارش راغله چې یو ورځې په پرواز کې ځنډ راغلی وو او ټول مسافرین په میدان کې ناست وو.
مخې ولې نه نیول کېږي د پروازونو ځنډ په افغانستان کې؟ واقع مسله ده چې ډېر له پخوا راهیسې دا ساعتونه ساعتونه ځنډ کېږي، ولې مخه نه نیول کېږي؟
مونږ اوس یو نوی طرز العمل جوړ کړی وو، هغه مخکنی د مؤسساتو خدماتي طرز العمل چې هغه تعدیل شوی ده، په هغه کې یو نوی برخه مونږه اضافه کړی یو ځنډ جریمې. د دې نه وروسته هغه تفصیلات هغه چې اجرایي شي بیا تاسو سره شریکېږي. د دې نه وروسته که هر شرکت په خپل پرواز کې له نیم ساعت نه زیات ځنډ پکې راشي، هغه تابع د جریمه ده، او نور مکلفیتونه او مسؤلیتونه هم په هغه کې واضح شوی ده چې که مسافر زیانمن شي، که خلک زیانمن شي د دې ځنډ نه، باید هغوی کمپنسیټ شي، جبران خساره هغوی ته ورکړل شي. دا موضوعات په تفصیل کې په دې نوې طرز العمل کې راغل دي چې په نوې هفته کې په انشاءالله په یو دوه هفته کې دا اجرایي کیږي.
فکر نه کوم چې دا طرز العمل ډیر وروسته جوړ شو،
خو باید دا مخکې جوړ شوی و، دا مخکې اجرا شوی و، خو اوس هم وخت ده مونږ په دې باره کې جدي پالیسی لرو چې د خدماتو سطح باید لوړه شي. ځکه چې تاسو پکې خبر یاست چې تیر کال یا د ایکاو لخوا یو تخنیکی هیئت افغانستان ته راغلی و، هغوی د افغانستان هوایي چلند خپلواکې ادارې ټول برخونه وسیدل، بررسی وکړه، خپل گزارش مونږ سره شریک کړی ده. مونږ اوس په 2008 کال کې د یونیورسل سیفټی آډیټ پروګرام لپاره مونږ سپتنام کړی و، هغه وخت نیول شوی ده. او په دې دسمبر کې هم مونږ ډیسکټاپ آډیټ لرو د ایکاو لخوا، او اوس هم د سلور نړیوال هوایی ډګرونه سرټیفیکیشن پروسه را روان ده چې مونږ غواړو چې دا یې سرټیفای شي. دا نوې کارونه ده چې مونږ شروع کړی چې باید تکمیل شي، چې د هغه د تکمیلي دوله مونږ کولی شو چې د هغه د اروپایي بلک لیست څخه هم راووزو، او د خپل شرکتونو د خدماتو سطح هم باید لوړ شي. دا د هماغه لپاره ده چې مونږ ISO اوس غواړو چې ISO سرټیفیکیشن الزامي وکړو خپل شرکتو باندې.
فکر نه کوي رئیس صاحب چې په افغانستان کې د هوایی ټیکټونو یا د هوایی ترانسپورت د ټیکټونو په پرتله باندې د کاغه ملي دي که نړیوال دي، نېشنل دي که انټرنېشنل دي، د ټیکټونو د بای په پرتله باندې خدمات ډیر کمزوري دي؟
طبعا زه په دې امر کې موافق یم، خو ځکه ما مخکې وویل چې اوس مونږ د دې نوې طرز العمل سره سم شرکتونو سره هم دا موضوع بحث شوی ده چې هغوی باندې یو مکلفیت جوړ کړو، یو قانونی مکلفیت، یو چارچوب جوړ شي چې هغه چارچوب سره سم خپل ځان د ټول هوایي شرکتونو باید خپل ځان عیار کړي، هغه ښه خدمات بعد ټول مسافرین ته ورکل شي او دغه سیفتی او امنیتی استانداردونه باید لوړ شي په ټول شرکتو کې، چې دا یو اساسي خبره ده. دې باندې مونږ کار کوو او ان شاء الله په دې کال کې یو اساسي تغییر دی هوایی چلند په سکتور کې ان شاء الله براوړو.
وروستۍ پوښتنه، د افغانستان زیات شمیر شرکتونه یا یو شمیر شرکتونه دوی یو شکایت دالري چې د افغان حکومت د لوري نه سبسایډي نشته، په دوی باندې مالیات لوړ دي، او هغه ځینې نور بهرني شرکتونه چې افغانستان ته الوتنې کوي په هغوی باندې خپلو حکومتونو مالیات کم دي، نو دا هغوی ښه خدمات وړاندې کولی شي نسبت موږ ته.
په یو برخه کې دا صحیح ده، خو مخکې هم شرکتونو ته دوه کاله د لندنګ او پارکینګ فیس معافیت ورکړل شوی و، دا ډیر یو لوی کومک و شرکتو سره. بیا یو کال بیا نور تمدید شو، خو مونږ ته د بررسی د نتیجې له دا معلومه شو چې شرکتونه د دې معافیت او د دې حمایت څخه په ښه توګه نشو کولی چې استفاده وکړي. خو د هغه نه وروسته هم اوس هم یو څو طرحې تر څیړنې او بحث لاندې ده په شورای اقتصادي کې، په کابینه کې، چې څنګه مونږ کولی شو چې شرکتو سره مرسته وکړو، حمایت یې وکړو. زمونږ چارجونه نور هوادو څخه لوړ نه ده په خپل شرکتو باندې، خو یو نړیوال قانون مشته چې موږ نشو چې د خارجي او داخلي شرکتو ترمنځ ډیسکریمینیشن یا تبعیض وکړو. دا خلاف ده د اصول، د کاو د اصول. موږ خو اوس یو طرح داده چې باید بانکونه د خپل هغه انټرست ریټ چې دا باید ټیټ کړي، تر څو چې شرکتونه کولی شي هغوی نه پیسې قرضه واخلي او نوې الوتکې واخلي. خو دا یو څو وړاندیزونه د شرکتونو لخوا هم موږ ته راغلي وو چې هغه شورای اقتصادي او کابینې سره شریک شوی ده، اوس هم تر بحث لاندې ده او موږ دا لارې چارې سیډو چې څنګه کولی شي خپل شرکتونه حمایت وکړو.
ډیره زیاته مننه ریس صاحب.
خیر سلامت، مننه.
ازادي رادیو ته په دیش میرا خپل پیغامونه راولېږي. 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 یاو یاو پینزه.